د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. یو ځل بیا د لوی اختر مبارکي درکوم. خدای وکړي چې د لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنګ پر افغانانو انتپل شوی دی. پر دې او د اختر په مناسبت په نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنګ پر افغانانو انتپل شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کلورا د وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنګ پر افغانانو تپل شوی دی. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارګ کې د لوی اختر له لمانځه وروسته په وینا کې وکړې. هغه وویل چې حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جګړو ته د پای ټکه کېږدي او د افغانانو ترمنځ د سولې هڅې مخته یوسي. اشرف غنی دغه راز د اختر په مناسبت په یوه ثبت شوي پیغام کې هم ویلی دي چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردویی رو با پیشرفت داریم.
دای وای زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده، پولیس مو د ودې په حال کې دي، امنیتي دزګامو پراختیا مومي، تعلیمي بهیر مو پراخې، د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان د ولسمشر د اختر په مناسبت د وروستیو څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. لکه څنګه چې خبري اسنن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کېدای شي د هېواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم دا غوښتي دي چې پولیسو سره همکاری وکړي او که چیرته اړتیا وه 119 شمیرې ته دې زنګ ووهي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې 90,000 بالاپوشونو له کمښت سره مخامخ وو چې د یوې امریکایي څارونکو ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو پنټاګون ته په یوه لیک کې چې تېره اونۍ یې استولی دی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نشي. سوبکو ویلی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري، د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15,000 بالاپوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي، خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالاپوشونه نه دي رسیدلي. 15,000 نور بالاپوشونه په پام کې وه چې د 2016 میلادي یعنې راتلونکي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوبکو وایي د سړې هوا لپاره د مناسبو جامو نشتوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان ملي اردو او پولیسو پر ولتیا بد اغیز وکړي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک چې په بروکسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. توسک وویل
These measures will not end the crisis. I am fully aware of this.
دغه اقدامات به دغه بحران پای ته ونه رسوي. په دې زه ښه پوه یم. خو دا ټول هغه ګامونه دي چې د یوه سم مسیر په لورې ورته اړتیا ده چې واخیستلی شي. په دغو مرکزونو کې به چې په ایټالیا او یونان کې جوړیږي، دغه راز هغه کسان هم ډیر ژر په نښه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله هجرت ته مخه کړې ده. دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحق نه پیژندل کیږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو او ځورونې له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اروپا په معاصر تاریخ کې د کډوالو له یوه بېساري بحران سره مخامخ شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اتریش پولیسو وویل چې تیره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان دي. له نږدې یوې میاشتې وروسته چې دوی په یوه لارۍ کې چې د هوا د بندېدو له امله یې ساور کړې، د نهو عراقي سړو او یوې عراقي مېرمنې هویت پیژندلی او د څلورو جسدونه د هغوی کورنیو ته ورکړل شوي دي. د اتریش د پولیسو ویان جیرالد ګینګل وویل چې د نورو مړو د پیژندلو لپاره د هغوی له کورنیو اضافي معلومات ترلاسه کړي، خو د دې لپاره چې د ټولو قربانیانو نومونه په ډاګه کړي دا کار به څو اونۍ او ښایي میاشتې وخت ونیسي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان په ګډون له یو شمېر هیوادونو باید د ډي این ای نمونې ترلاسه شي. د عدلي طب پلټونکو ویلي چې د دغو کډوالو به نیم ساعت وروسته له هغې ساوې بندې شوې وي چې په یوې قلف شوې لارې کې د هنګري له پلازمېنې بوداپست څخه حرکت پیل کړی و، او مخکې له دې چې دغه لارۍ اتریش ته ورسېږي ټول کسان به د لارۍ دننه مړه شوي وي. د دغې پېښې په تړاو 15 مشکوک کسان په هنګري او یو هم په بلغاریا کې نیول شوي دي. د سوریه د بشري حقونو یوه څارونکې ډله وایي چې د چچنیایي ازبک او تاجک وسلوالو شاوخوا 1500 کسیزې ډلې په سوریه کې د القاعده څانګې نصره جبهې ته بیعت کړی دی. جیش المهاجرین الانصار ډلې دغه بیعت د ملاتړو ډلو په ویبپاڼو کې په یوه بیان کې اعلان کړی دی. دغه بیعت به نصره جبهه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي پیاوړی کړي. د اسلامي دولت ډلې د سوریا او عراق د خاورې ډېره برخه لاندې کړې ده. دواړه ډلې د 2013 میلادي کال راهیسې چې سره ویشل شوي او د بل په مقابل کې په تېره د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر جنګیږي. د نصره جبهې مشر په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې د دې ډلې شاوخوا 30% غړي د اروپایانو، آسیایانو، روسانو او چچنیانو په ګډون بهرني وسلوال دي. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د عراق د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل تېره اونۍ چې کله دغه ساري ناروغۍ د لومړي ځل لپاره د بغداد په لویدیځ 15 کیلومتره د ابو غوری په ښارګوټي کې تثبیت شوه، په کولورا د اخته ناروغانو شمیر په چټکۍ سره 121 تنو ته اوچت شو. په ابو غوریب کې د لږ تر لږه څلور تنو مړینه تایید شوې او ویل کیږي چې دغه ناروغۍ په چټکۍ سره د فرات د سیند په غاړه جنوبي ولایتونو ته خپرېږي. د کولورا یا ناسناستې ناروغي ډېرې پیښې د بغداد جنوب په بابل ولایت کې ثبت شوي او لږ تر لږه 450 ناروغان هم په بغداد کې پریاخته شوي دي. کولورا معمولا د چټلو اوبو او خوړو له لارې خپرېږي او د ناروغ درملنه کوونه شي کیدای شي په بدن کې د اوبو د کموالي او د بډرو د درېدو له امله ومري. د عراق د پاکو او چټلو اوبو سیسټمونه زاړه او له کاره لوېدلي او د نویو بنسټیزو سیسټمونو د پراختیا مخه هم کلونو جګړو او بې پروایي ډب کړې ده. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هېواد کې روان جنګ پر افغانانو تپل شوی دی. دغه راز د کونړ اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو سیمو د اوسیدونکو په څیر له وسلوالو مخالفینو د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې له جنګ جګړو لاس واخلي.
دغه یو هیله یوه غوښتنه ته کومه چې دغه د اختر ورځو شپو کې را دي شي د خپلو هېوادوالو سره دی ودریږي او دغه جنگونه دغه بدبختۍ نه د نور د تل لپاره ورکی کی.
د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړی چې وايي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوسته چې له دې هیواد ووزي.
یک وقت است که من برایتان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشار را مطالعه احساس نکرد.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو
ځینې ځانګړي پروګرامونه هم درته خپرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هیروئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ نن د لوی اختر لمونځ د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ادا شو. په ار کې هم د لوی اختر لمونځ د ولسمشر او دغه راز د هغه د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون ترسره شو. افغان ولسمشر د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په خپلو لنډو څرګندونو کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنگ پر افغانانو انتپل شوی دی. ارک ته د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی ورغلی و همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمونځ لا د کولو وروسته رسنیو ته لنډې خبرې وکړلې. ښاغلي غنی په دغو خبرو کې لومړی د افغان پوځیانو د شپې او ورځې له فعالیتونو او همداراز د هغوی له میړانو او سرښندنو یادونه وکړه. ویل چې د هغوی له برکته افغانان په آرامه ژوند کوي. په دویمه برخه کې د سولې په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلي غني وویل چې سوله د هر یو افغان غوښتنه ده او موږ په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د دایمي سولې د بین الافغاني سولې د تامین په خاطر خپلې هڅې کوو او داسې وصولې چې ټول پکې مساوي حقونه ولري. او په اوس وخت کې د ښاغلي غني په خبره چې د سولې لپاره تر ټولو ډیر ښه وخت دی د سولې د تامین لپاره، او هغه کسان چې په افغانستان جنگ تحمل کړی دی په دې ښه پوهیږي چې افغانان ټول د سولې لپاره لیواله دي او سوله غواړي. په دویمه برخه کې ښاغلي غني ویل چې د افغانستان باندې جنگ تپل شوی دی او افغانستان د تحمیلي جنگ قیمت ورکوي، او په موږ د جګړې غوښتونکي نه یو، نو په دې خاطر باندې د سیمه ییزو همکاریو غوښتنه یې وکړله. ویل چې که څه هم سکال ډیر ستونزمن کال و، خو په نړیوال او سیمه ییزه کچه باندې موږ لاسته راوړنې درلودې. دوی د ترکمنستان هیواد له همکاریو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې. همداراز ویل ځینې اساسي او بنسټیز کارونه چې موږ کړي دي موږ یې تمه لرو چې نتیجه ورکړي، او په ژمي کې به موږ ډیر فوکس او تمرکز په اقتصادي پروژو باندې وي. نو ښاغلي غني په دغو خبرو کې تر ډیره پورې هیله مندي وښوده چې راتلونکی به ښه راتلونکی وي د افغانانو لپاره.
صفی الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. مخکې مو یاده ووتل چې درته د لوی اختر مبارکي وایم. د لوی اختر، لوی اختر دې مبارک شه. څه ترتیبات تاسو خپل نیولې د لوی اختر لپاره؟
مننه تاسو ته هم لوی اختر مبارک وي. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته دې هم لوی اختر مبارک. خدای دې وکړي چې ښه شی به ولري. موږ خو په دفتر کې یو، نو له دې وروسته چې ووځو بیا به اختر وي. په کور ته به ورځو، خپلوانو ته به ورځو، نو بس همدغه ترتیبات دي د اختر لپاره.
بلې ستانکزی صاحب، مننه. زموږ بل همکار اجمل تورمان مخکې ویلي وو چې دی د باندې وتلی دی او غواړي چې قرباني وکړي. اوس به ورشو اجمل تورمان ته. تورمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، او لومړی خو د لوی اختر مبارکي درکوم. څه دې وکړل؟ قرباني لپاره د کوم ترتیبات ونیول کنه؟
بله نوری صاحب، زه هم تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته یو ځل بیا د لوی اختر لویه مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ټولو ته د خوشحالۍ اختر وي سږ کال. بلې نوري صاحب، سهار نه خو بس د دفتر دپاره ځه چې نن نوکري یو، د خلکو په خدمت کې یو، د اورېدونکو سره یو. نن خو ما خپله په قربانۍ کې برخه ونه شوه اخیستلی، په یو خوشي کې شریک شوی یم. نو خلکو ته مې اجازه ورکړې چې لالې کې زما برخه رابې لکې. خدای دې وکړي چې په هغه برخه کېدلو کې یو څه د تګي مګیرا نه شي چې هغه برخه سم وو کې، او الله برخه سم را بي لکه ان شاء الله چې دې نه لاشن به تسلیم شو.
بله ښه، که له قرباني تیر شو، خدای وکړي چې استاسو حصہ هم در ورسیږي. د په کابل کې د لوی اختر لپاره کراته اوریدونکو سره معلومات شریکي. سکال توپیر په څه کې ویني؟ آیا د پخوا په پرتله د لوی اختر لپاره د کابل بڼه تغییر کړی دی؟ آیا پخوانی هغه جوش و خروش دی که څنګه؟
بله جوش و خروش یو څه کم دی نوری صاحب، ځکه په جریان کې دي ټول چې په وروستیو نامنیو له امله مثلا ډېری کسان له افغانستان په ځانګړي ډول پلازمېنې کابل نه وتي دي، مسافر شوي دي. د هرې کورنۍ کنه وینو په پلاسو کورنۍ کې خوې کورنۍ اتمن د دوی کورنۍ غړي مسافر شوی دی افغانستان او دی کورنۍ یو غړي چې نیوي کم می په کورنۍ کې نو تاسو فکر وکړئ چې هغه اختر بده غوي د پاره هم یو سره په خوا په شامل نه هغه نه خوشحالي وي هغه نه بنوي په هر حال دا چې قرباني اختر دې زیاتره کسانو مالونه اخیستل دي لپاره چې حلالي کې یو ګڼګونه په کوڅو کې موجوده ده خلق د خپل مالون د حلالولو لپاره په قصابانو پسې ګرځي که څه هم په دغه ورځو کې قصابان زخت ډېر دي ولې بیا هم خلکو ته نه رسیږي هغه کسان چې هېڅ کړې قصابي هم نه ده کړې دوی هم تبرونه او چاړې را اخیستې دي ځکه چې بېروزګاري ډېره ده همدغه د دوه درې ورځې له دې ورځې لپاره دي چې دوی یو څه پیسې پیدا کړي ځینې کسان دي چې مثلا ډېر کم شاید لیدلي وي چې ځینې کسانو قرباني کړې وي او حلال کړې وي قصاب مال نو دوی ورته کتلی دي هغوی هم چاړې را اخیستې دي او ځینې کسانو حتی خپله په دې باندې دغه کړې چې خپل هغه مال چې دی هغه خپله حلال کړي ځکه یو قصاب تقریبا د یو غوی درې زره څلور زره روپۍ د یو پسه پنځه سوه افغانۍ شپږ سوه اووه سوه افغانۍ دومره پیسې اخلي دي حلالولو لپاره نو ځینې کسان حتی خپله دا پرېکړه کړې ده چې خپل مال په خپله حلال کړي
بله
تدابیر لپاره هم بله
د امنیتي تدابیر موضوع تراتللو څه تدابیر خو د کورنۍ چارو وزارت چارواکو ویل چې سکل سخت تدابیر نیولې دي ترڅو چې د ناوړو پیښو مخه ونیسي
بله نو ریسیو دا یو څه شتري د امنیتي تدابیر خدي خصوصا په تلولارو کې ګم موټر شي د داخلي کې خار ته دننه د غوي تلاشي کیږي خو په شدید ډول باندې د پخوا پر طلبانو امنیتي ځواکونه ډیر ولاړ دي په تلولارو واټونو کې کله چې جمعات کې د اختر مونږ کې د هر جمعات مخ ته د پولیسو موټری پولیس ولاړول د امنیت ساتند لپاره چې امنیت ونیسي نو د پخوا پر طلبانو یو څه د اختر په ورځو کې امنیت تدابیر هم جدي شوي دي
بله اجمل تورمان له تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو د اختر په شپو ورځو کې معمولا یو موضوع ډیر را برسر کیږي او هغه دینی المان چې ډیر په تنګار کوي دا د چې وای هغه څوک چې اشتمن دي مالدار دي باید د بیوزلو لاسنیوي وکړي او هغه سره امراسته وکړي د کابل د شاه شهید سیمه هم په ورستیو کې یو خنړی حمله زپل لري د سیمه اوسیدونکو وای چې پوره یو نیمه میاشت تیر شوه چا ور سره مرسته نه کړي نو دوی په اوس څه ډول دغه نوې اختر لوی اختر ول منځي دوی وای د اختر په ورځو کې په خپل ویجاړو کورونو دوکانونو او مارکیټونو ګرځي خو اختر ته نه کالی نه وچه او تازه میوه او نه هم د قربانی لپاره څاروي اخیستي دي دوی وای چې اصلا د اوسېدو زین لري د سیمتل ورتلو سره د اګوست د شپږمې نیټې د چاودنې ویجاړې لا هم لورای ښکاري او د نورو مرستو ورهاخوا حکومت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه د دې سیمې بڼه بدل او د ورانکاري ویجاړ تصویر بدل کړي شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په دغه سیمه کې د نیمې شپې زورورې چاودنې پنځلس تنه مړه او تر څلور سوه نور ټپیان کړل په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خانزادران د اختر په ورځ د دې چاودنو د قربانیانو له غړو سره خبرې کړې دي په ګډه به ورته غوښو
په مذهبي ډول د اختر لمنځنه ورخه نور دلته چي دي په افغانستان کې شاید ډېر داسې ورانه سیمې وي د لسګونو کلونو جګړو هر ځای داسې ویجاړې پریخي دي خدا د شاشید سیمه دا چیرته چې پورای ونی و میا شوړان دي یوې درنې چاودنې د څو کورنیو قربانیان واخیستل او څلور سو شاوخه نورې ټپیان کړل لوی اختر دا خلک په کوم مراسم لمانځي د تصویر څخه ښکاري چې دا سیمه لا هم ویجاړه ده خو آیا خلکو دا اختر په څه مده کې نیولې دي دوی لکه د نورو کلونو په څیر بیا هم څاروي قرباني کوي کنه یوازې دوی خپل ځامن اولادونه قرباني کړي دي او کور یې لا هم اوران دی
ها دغه و دا کوته دا ولي صدا د کوکو کریم ده مونږ خپل سرګردان کور نه لرو اختر څنګه به وکړو چموږه د هغه ځای نو زموږ سره د جنازه د فاتحه د دوا ځای نه وو د اختر څنګه د قرباني ځای چیرته پیدا کیږي سیمونګه قرباني به وکړو ورور د قرباني وو وسم نه راسيږي اوس موږ ته چې خپل سرګردان خپل ماجر یو کته پورته دولت موږ سره دروسه چې نه د کړې د داسې اختر غلې د ورور یو پښتنه د کړې د چې ورور تاسو چیرته اوسېږي چې تاسو چی خوري تاسو چی کوي کور لري کانال لري چیرته سرګردان چیرته وروره
ګرځي چې تاسو مسلمان یې د دې افغانستان یې.
د شهید د سیمې یو بل قرباني فرهاد په کور کې و. کور ویجاړ، دیوالونه وران، هر څه بدل ښکاري. اما دا کوټه شاید تاسو فراجان د دې کوټې نه خاطرې ولرئ. توشک لا هم دی، فرش لا هم غوړېدلی دی. هغه چې حادثه څنګه وشوه هغه څه خو موږ درلودل. اما سږ کال اختر دی، تیرو اخترونو ته تا اتمن آمادګي نیوله دا کور دې جوړوو. سږ کال څنګه؟
پارسال خو همه آمادگی داشتیم، اینه خانه جور بود، صفا ستره بیادر، کل فرش ظرف کل چیزش موجود بود و بیادر خوب اید با خوبی و خوشی تیر شد. امسال اینه نه اید است از ما، کل چیز از بین رفته. خودت میبینی دمروید که نه فرش است، نه ظرف است، خانه کلش تکه تکه و ایران و نفرهای ما زخمی شد، کلش در خانه مردم. اینه ببینی که حالت خانه را سعی کنیم دیگم یک خیمه یا یک چیزی که برای ما داده او را چی کنیم ما. همه دین روز والا سیاسر ما میجا آمد، جگرخون شد، گفت مطمئن من خانه را نزدیک ببینم. یک دفعه که آمد دید که ایت را نیست، خود جگرخون شد، بسیار اوارم از پایش زخمیست، را رفته نمیتونست. آمد بازم دلش کشش کرد که بیایم خانه و جای خود از نزدیک ببینم. اگرم دید که خانه ای چیزش نمونده.
بسی اختر دستید بیخیده تی باید کرون هم خراب است، دکان هم خراب است، دا امتحاری شوال هم دیدی من گذر تی اختر نلرسید سی که اختر پکی خوشحالی پکې نسته ده. همدا کالو کالی جامې چې نه دی اخیستې، کاروبار ټول لاړ، خلاص ختم شو. مته همدا جامې کې بغرزونه د شاشې د دې خنړې پېخې پړه هیڅ کومې ډلې په غاړه وانه خسته. خو له دې ټولو قربانیو سره د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې هیله یې دا ده له دې وروسته د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې چاودنې رامنځته نه شي، تر څو وکولی شي په ښه او آرامه فضا کې اخترونه سره ولمانځي. له دې ټولو سره د دې پېښې وروسته دولت ژمنه کړې وه چې دا سیمه به بیا رغوي او خلکو ته به د ژوند کولو سمه زمینه برابرېږي. خو د یوه نیمې میاشتې له تېرېدو سره لا هم ښکاري چې دا سیمه ویجاړه ده، کورونه یې همغسې وران، مارکیټونه لا هم غورځېدلي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د کونړ اوسیدونکو هم د افغانستان د نورو ولایتونو د اوسیدونکو په څیر د لوی اختر په مبارک شپو ورځو کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوي چې له حملو او تاوتریخوالي لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان حداقل د اختر شپې ورځې د سولې او امن په فضا کې ترسره کړي. روحالله انوري له اسدآباد رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو وختونو او اخترونو کې په جنگ کې لخکېلو خوا وغوښتي وو چې نور دې په یو بل بریدونه بند کړي، یو بل دې نه وژني، وطن دې نه ورانوي او نور دې په هیواد کې د وینو تویولو لامل نه ګرځي. خو بیا هم جګړې دوام کړي، نه پکې د اختر ورځ معلومه شوه او نه د برات. د دردیدلو افغانانو ژړه او اوخ کو تچا ونه قتل. خو یو ځل بیا په دواړو خواوو غږ کوي چې ستونزې د جګړو للارې نه حل کیږي او د مشکلاتو د هواري لار خبرې او ډزبندی ده.
زه صفی الله ساحلم د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دغه افغانان چې دا ډیر زوریدلې دي، ډیر په زړه دردمند دي. هر کورنۍ، هر ولایت د افغانستان ګډ ګډ زوریدلې دي، ګډ ګډ فرهر پرهر دي. دغه نزه دغه یو هله یو غختنه کوم چې دغه د اختر ورځ شپو کې را دي شي د خپل هوادوالو سره دي ودریږي او دغه جنگونه دغه بدبختۍ نه دي نور د تل لپاره ورکی کی. دغه دبل چا په لمسون چې راځي او دلته جنگيږي، خپل ورور په خپل وژنې، دا بل څوک نه وژنې، نه دبل زین راځي هم د خپل ورونه را پاتېږي خپل ورور وژنې.
کاتب شاه کاتب چې تلې په هیواد کې د پردیو د لاسوهنو او جنگونو په ضد او د سولې راتلو د پاره شیرونه لیکلي وای، تیر اخترونه یې په غم کې تیر کړل، خو اوسنی اختر د سولې او ورورولۍ پیلامه بولي او له الله غواړي چې په وطن کې د امن همیشنه ټغر خور کړي.
خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا اختر د نورو اخترونو په څیر نه وي، دې وطن ته سوله راشي. زموږ میندې نورې ونه ژاړي، خویندې مو نه ژاړي، پلرونه مو نه کړیږي. خدای دې وکړي چې زموږ راتلونکی د یو آباد او سوکاله افغانستان لرونکي او دا اخترونه دا اختر او نور راتلونکي اخترونه په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځو.
تایید افغان وای اختر د خوښۍ نوم دی. ټولو افغانانو ته پکار دی چې له جنگ جګړو لاس واخلي او خپل منځي اختلافات ختم کړي.
خو اختر موږ ته د الله جل جلاله طرفه یو د خوشحالۍ تحفه ده. نو کو دردونه وي او کو ویرونه وي، نو په دغه اختر کې باید موږ یو څه خوشحالي وکړو. او هغه په دې خاطر چې اختر د خوشحالۍ نوم دی، او په دې اختر کې زما ټولو افغانانو ته پیغام هم داده چې وینې به نه تویی او جنګونه ونی.
خلک وایي نږدې څلور لسیزې پوره کیږي چې په وطن کې جنگ روان دی. هره خوا د جنگ دوام ته جواز ورکوي، خو دې ته نه ګوري چې په جاري جګړه کې څومره ځوانان ووشل شول، څومره ټپیان شول، او څومره کورنۍ بې سرپرسته او بې څوکه پاتې شوي. اخترونه او د خوښیو ورځې یې په غم شوي. د کونډو رنډو او یتیمانو سترګې له اوښکو وچې نه شوي، او لا هم جګړه دوام لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووزي. په پاکستان کې د خپاره شوي راپور له مخې ویل کیږي د افغان طالبانو یو شمیر مشران له دې هېواده تښتېدلی دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل ورته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی څو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغانستان د حکومت دریځ نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په بیایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابله د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي، یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي، او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي رادیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبور شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی، او د دوی کسان کېدی شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس په د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بل یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وغږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي تیره ورځ تور پورې کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړی دي او دوی ته په خپل خوښه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیره اونۍ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوي دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یو انتخاب کړي، یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لار غوره کړي، او کدا لار نه انتخابوي او جګړه غواړي، نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همدارس چین او د امریکا متحد ایالاتونه په دې اړه خبرې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس ده هلمند له نادلی ورسوالۍ څخه د لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او افغانانو ته ورکوي، او وایي چې خدای وکړي چې دا اختر د سولې اختر وي. عبدالواسی هلمنوال هم د ازادي رادیو کارکونکو او د غراس ټولو افغانانو ته د اختر له مبارکۍ ورسته له طالبانو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د سولې غږ پورته کړي ترڅو د افغانانو رواني اوښکې ودرېږي او زموږ د ګران هیواد دننه د جنگ نوم ورک شي. دغه راز د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس هم غواړي چې له ولسمشر څخه غواړم چې اول د تلیفوني شبکو لګښت کم کړي وروسته د بیا پر سیم کارټونو باندې مالیه وضع کړي. آزادی رادیو اوری دا استاسو چو دا اتساو اتلس شمیره افغان بیسی مخابراتیش شبکیل لاری چو را لگلی پیغامونه پیغامونه دیر راست ویلی تاسو یو دنیا مننه موگی هم هرو مرو در تا اخبرهو دا اخبرهونه دو همینی مایی تا ورسید و اولانده دو اونیز پروگرامونه در تا اخبرهو دا انصاف پلرکی او حقیقت سده. خو ترده مخی وزل بیا پا مرکلی دی ساد مهم مخابرونو سر لیکنو تا افغان ولسمشر په ارکی د لوی اختر لمانځه وروسته په خپل لنډه وینا کې وویل چې افغانان سولې ته تږي دي او په دې هېواد کې روان جنګ پر افغانانو تپل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي او د اختر په ورځو کې له خلکو غواړي چې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د اروپای اتحاد مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي یو میلیارد یورو مرسته کوي. د اتریش پولیسو وویل تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان دي. د سوریه د بشري حقونو یوه څارونکي ډله وایي چې د چچنیایي ازبک او تاجک وسلوالو شاوخوا 1500 کسیزې ډلې په سوریه کې د القاعده څانګې نصره جبهې ته بیعت کړی دی. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوي خپله خاوره بیرته ونیسي له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستل یو کتل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. د غراز د انټرنیټ لاري د ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلای شي. او اوس پلار شو کندهار ته. له کندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب اول خو د لوی اختر مبارکي درته وایم.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، ستاسو او د اوریدونکو هم اختر مبارک سه.
راته که ووایه چې په کندهار کې د اختر لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي؟
اول خو نن شاوخوا اتمې بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو چې د کندهار چارواکو او دغه راز د کندهار اوسیدونکو چې د کندهار ښار او د ولسوالۍ ودی په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د دې ترڅنګ د کندهار په دوو مشخصو ځایونو کې میلې جوړې شوې دي چې د کندهار جاده د وخت هغه ځای دی چې د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دلته راځي. دلته د کوچنیانو دپاره ټالون لګېدلي او دغه راز د کندهار ځینې محلي لوبې لکه غیزنیونه او خوسۍ او دغه راز نورې لوبې دلته ترسره کېږي. د دې تر څنګ د باغې پل سیمه د کنسرتونو دپاره ځانګړې شوې ده او هلته د باغې پل په یوه پارک کې بېلابېل کنسرتونه جوړ شوي دي او ځوانانو چې هغه د کندهار ښار اوسېدونکي او د ولسوالۍ اوسېدونکي دي په دغه کنسرتونو کې ګډون کوي. نور نو د تیرو دوو ورځو راهیسې په امنیتي لحاظ هم د اختر د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي او پولیس تلاشۍ زیاتې کړي دي او دغه راز د پولیسو ګزمې زیاتې شوي.
رښتینی صاحب، څه توپیر وینئ د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې؟
په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په ډول ده، اما یو مهمه مسله دا ده چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال او البته تیر کال هم امنیتي لحاظ باندې کومې پېښې موږ نه درلودې، خو تر هغه مخکې څو ځله په میله ځایونو کې چاودنې شوي دي او امنیتي پېښې رامنځته شوي. دا ځل چارواکي په پرله پسې توګه ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي په میله ځایونو کې ګډون وکړي او دغه اختر ولمانځي.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال نن د لوی اختر ورځ لمانځي. په پاکستان کې یو شمیر کډوالو د ازادي راډیو د خبریال لارې د اختر مبارکي او ټولو افغانانو ته ورکوي. لسو تنو غوږونه به واورو.
شاکر الله سباونی، ما د ننګرهار ولایت یم، دلته په پیښور کې افغان محصل یم. ټولو هیوادوالو ته که هغه د هیواد نه بهر دي او که په هیواد کې دي، د لوی اختر مبارکي ورکوم او الله دې وکړي چې دغه لوی اختر د افغانانو لپاره امن او سوله او نیکمرغه وسی. لکه څنګه چې په یو ټپه کې وایي چې اختر ته ځکه خوشحالي ګم او چې مسافر جانان می کلی تر ازینه، الله دې وکړي چې دغه اختر نه پس کم ماجرونه دي د وطن نه بهر شپې ورځې روی حوی دی الله کی په نور اخترونو د پاره خپل وطن ترشه په خپل وطن کې مسوله امن راشي.
زه عزت الله د ټول افغانانو ته کم چې په ملک کې د نن نه یو مسافر دی، ټول ته د جوړ کوم اختر مبارکي وایم. دا دی کی چې دغه غټ اختر مونږ ته د سوله او دام پیغام راوړي.
رئیس شنواره د بغلان او سیدون کایما او خپل ګرانو منوالو افغانانو ورونو ته چې هغه ټول ته د لوی اختر ډېر ډېر مبارک کی وایم. نو الله پاک دې وکړي چې دغه اختر زموږ افغانانو ورونو باندې ډېر د خوشحالۍ سره، مینه محبت سره، یووالي سره په خیر سره الله پاک تیر.
زون رحمان احمد زید فوزل د تجربت بوډ کې پاتې کیږي او غونډ افغانانو او غونډ ولس پښتنو ته د لوی اختر مبارکي او د اج او د قرباني درس مبارکي وایو.
سمېما په پېښور کې اوسېګم د خلکو افغانان چې دلته دي او الته دي لري بر دي، ټول ته د اختر د زړه د کوم مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې زمنګ د هیواد د ټولو نه خیسته او خپل اختر وي.
په پیښور کې یو شمیر افغان کډوالو چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوله. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړي، نور دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام درته واورو، چې د خصوصي لوړو زده کړو د محسسو له رئیس سره پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې ربانو ورستی دي شی او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو قاری عبدالاحد ته ځانګړې شوې چې د غیر مسولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لتو مدیر په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانو قاری عبدالاحد د تخار ولادي
مشکل متصه ده.
زمون خلک چې دی د خصوصن د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیتي مثلا د بدامنی سره هغه کې اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مسلې غیر مسول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلک ډیر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و، بنا په کومه مشکلات په خوشنط شخصي چې لرله، هغه بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسول راغله د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسانو هغه نه و تختیزه موافق شو، هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې وجلو؟ کومه دښمنی ورسره لرله؟ څنګه یا بی ګناه وجلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمنی نه و، هیڅ دښمنی نه و، بیخي دلیل بیخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغه کور په مخه مخ کې هغه سړی چې دا وجلې مثلا هغه په کور مخه مخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګیدلی وو، لیکن خو هغه دښمن چې بل کس وو هغه بیچاره دغه غریب سړی دا هیڅ سره کار نه درلود، هیڅ سره کومه دښمنی نه درلود، بس همدغه ستونزه ده چې شکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اختیار در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي وي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
مخکې خو د افراد مسلح غیر مسول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي، اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلح غیر مسول بیخي ډېر شوي دي، شپه ورځ د پله د پله ګرځي خلک، ځورایي خلک پتنګوي. هره ورځ موږ شاهد یو چې دلته په شکمش کې یو سړی وژل کېږي، دربدری بیخی زیاته ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
وو زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دي، ډېر کسان دي چې دلته زورولي، دلته دربدر دی، هغه مثلا ډېر کسان دي چې هغه پر سر ظلم شوي دي، لیکن هغه بیچارهګان چې خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو ټلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه، هغوی بیچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړئ د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي، هغوی بیچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د شکمش خلکو نه، د شکمش خصوصا زما شکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دغه طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسول د ځانه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته.
ما خو دغه مشکل چې ده زمونږ خلکو خصوصا شکمش خلکو ډېری دا ستونزه خپل خاصه د محلي ولایتي مقامات سره ما ډېر شریکه کړي، ورته مې ویلي د شکمش خلکو هر ورځ تخار د زی راځي مشکلات ورته وایي، بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع دي، ټول شکمش پر سر کې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان دی دلته په شکمش کې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ چې
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قومندانۍ سره طرحه کړه. د تخار د امنیت قومندان وایند خلیل الله اسیر په ځواب کې وویل
شکمش ولسوالي عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت، هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغه روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی، او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د شکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان، هغه جادي شخصیتونه، هغه خلک چې پخوا قمندانان و مسله و، دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې له شکمشې موږ ته تلیفون کړی، خپل مشکلات یې ویلي، دوی وایي چې کله د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدي کې د خلکو په مشکلاتو باندې عرایضو باندې رسیدي کې. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دي شوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کې ده، دلته قمانداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري موږ د دې ځای نه رسیدګي وکړو.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده، چبان چې دا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده، موږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته شکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته، ولسوالۍ شته، محکمه، هر څه دولتي ارګانونه شته، خلک څوک چې عارض کېږي هغه ته رسیدګي کولی شي. موږ ډېر ګرسانېدلو هلته، کوم قاتلونه دي، کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوی ده، دلته قانون په هغه کې تسلیم شوی ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیدګي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته دروړي، څنګه به ورسره همکاري وکړئ؟
موږ چې قانون امر کوي هماغه سي اقدامات کوو، همیشه خلک دپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه که ادعا لري هر چا باندې، که حکومتي خلک دی، که رعایت خلک باندې ادعا لري، که هلته رسیدګي په دې د دې عرایضو باندې نه دي شوی، دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې دغسې یو کار شوی ده او هلته موږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی، او هغه عریضه یې راوړي دلته، ما صرف لاس کې هلته مونږ دا زمينه برابر کړو چې د خلک راشي د تاریخي سریال دې وزاګې ته او ان شاء الله چې کومندان صرف دغه په څیر باندې رسیدي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې اتمان به ورسره همکاري وکړي او د غیر مسؤل وسلوالو له زور زیاتی نه به وژغوري؟
خلک هر وخت راشي، نه تنها د اشکمش په ولسوالې په تخار کې شپاله ولسوالې باندې خلک هلته مشکل لري، ستونزه لري چې د هغه محلي حکومت هغه په څیر باندې رسیدي نشي کولی. دې راشي دلته ریزه وکړي، موږ دې ځای نه چې قانون امر کوي موږ عمل کوي ان شاء الله په خدمت کې حاضر
یو. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یکشنبه په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. دوستانو د زلمو د حقیقت څه دی په خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د رئیس خغلی پوهندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو. خغلی کامول خبرونه ته خراب لاس. کامول سپ داسې ویل کیږي چې یو شمیر پوهنتونونه او د خصوصي زده کړو مؤسسې شته چې په افغانستان کې پرته له دې چې راجستر وي دوی فعالیت کوي. کرته وایي چې آیا داسې کوم څه شته او کنه، او په ټوله کې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو ته رسیږي؟
په دې کې شک نشته چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مؤسسې د دولتي مؤسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزلو لپاره ایجاد شوي دي. ولې مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیول سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای په د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي، کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم، په هغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې، پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دي په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی او مؤسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیول، دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینو هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي، د دې زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی؟ تاسو ګاونډي وویل د ګاونډي هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې مؤسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ مؤسسه فلانۍ مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسې باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کار مو کړ، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپلې وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړي، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوی، نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 120 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې د خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې، بلکه په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی، او دا د سیمې په سطح باندې یو نوم لرلو. دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پوهنتونونه څه څه ډول کولای شو، او دا باید څوک وکړي بل اخره؟
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه ده چې دا یو لوکس تعمیر ولري، منګه په معیار کې یو 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 مفصل لست لرو په دې کې استاد تر ټولو مهم دی کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي دلته تاسو وګورئ نن زموږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي
کافي تجربه نه لري
کافي تجربه نه لري
تجربه کومه ده نو مسلین څنګه وپوهوي
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده علوم وده کړي پرمختګ کړي په دې کې بشپړ معلومات نه لري په هغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي اوس یې وشتمه پیړۍ ده موږ تاسو باید په خواني وختونو شاته
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي په څه څه پلان لري تاسو
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرې دم زه په شخصي پوهنتونونه باندې راګیږم کچې لاس موسې یا لاس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسې چې هغه د معیار مطابق مخکې نزي او سیستم د دکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته یو څوک په موسسه کې نشته د هغه خپل دکانداری کوي ولې فقط د موسسه ولا تلل دا غي خپل فیس اغسته هغه په خپل دکان کې ناشته او سبا د ته سند ډول کول کیږي دا د دی خاورې د ملت سره جفا ده دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان چې شه زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه خپل ګورم چې کوم یو د اصول مطابق مرکزی او کوم یو د اصول په خلاف باندې مرکزی زه به اول په دوه کټګوریو تقسیموم خو به یوې خواته کوم بد به د بل خواته کوم په اول قدم
یعنی بد باید ولی وی
متاسفانه چې نن شته ده دغه حقایق دي چې موږ تاسو باید نن تسلیم کو ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسسې دي چې په دازیری په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ولې کله چې نږدې تلار شي سنف تلار شي البته لاس کسان نشته دغه نوی کسان چې فعلا نشته سبا راځي تان سند غواړي زه په اول قدم کې زما تصمیم داده چې زه باید لاړ شم د دې باید مخنیوي وکړم اقلا سبا چې دې ځن یو څوک فارغيږي نور نه لري خپل ځای پرې دا ستا غوندو هوا دوت زی پاکستان د ایران د یو پښتنه د کې چې تا کوم مضمون لسته دا چې په دې پوی نشي چې ما دغه مضمون لسته نو آیا دا د هواد لپاره یو د شرم خبره نه ده زما تصمیم داده چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم دای خو دای بد په بده کې به اصلاحات راولم یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې کتا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملی نکړ نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلې وخت کې دې ځان په معیارات باندې پوره نکړو نو موږ کولای شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو
دروازې به وتړل شي جناب رئیس دوه موضوع پورتګو نه نورې شي څنګه په څنګه مطرح کیږي هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي یو د بل سره فرق لري او زیاتره پانتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کیږي دا یو موضوع بل موضوع د نصاب د چې د ټولو پانتونونو ترمنځ کاغذ حقوق پانځري کې اقتصادي کې بل دي کې بل دي دوی ترمنځ هم نصاب یو شان نه دي او بل چې په خپل پانتون کې هم کوي او استاد رضی هغه خپل چپټر او نوٹ ورکي کبل پانتون استاد رضی هغه خپل چپټر وړاندې کوي یعنی د سې واحد نصاب نشته دا ټول برخه کې سکړي دي تاسو په دې
برخه څه پلان لرئ؟ راځو اول د فیس باره کې په دې کې موږ او تاسو د سه مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولای چې یو موسسه ده هغه تل ټول خې امکانات را مسته کړی بل موسسه ده د غې امکانات نسبتا خې دي
یعنی معیار په کینه لرو چې خلکو اقتصادي وضعیت په کتو
سره په دې باندې هم منکار کوي ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي به هغه یو اندازه امکانات نورم برابر کړی د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخص موسسینو واخلم نو غواړم چې نو می واخلم ولی کله چې د بيداسې زمينه مساعده کړی چې موږ د لوړ زده کړو د وزارت لخوانه د 50 کسان معرفي کړی هغه بیوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکښته ولدا بشاره د هغه اندازه باندې پیسې نه لري نو دوی به موږ ته د سکالرشپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویلیا ډول باندې هم زمينه مساعده کړي ولدا په خپل یو سوالیه ده باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي او زموږ پلان هم ده چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي د مثال په ډول 13 ورځې هلمند ته تللو په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي یو موسسه په میاشت کې 60000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي ولې بل موسسه هغه په میاشت کې 15000 حال دا چې په خپل د ماسلینو تقاضا هم دا و
چې هغه امکانات چې هلته په هغه مؤسسه کې دي فیس هم کم دی، ولې د هغو تسهیلات زیات دي، مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی. نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره. د نصاب په باره کې، کله چې یو مؤسسه نوي ایجادیږي، دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي، د دې یو مشخص نصاب مونږه د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو. هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په خپله کښېني، په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان وي. سره د دې چې نړۍ مخکې ځي، باید زمونږ نصاب همیشه نوی شي. د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده، باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زمونږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې شی چې په نړۍ کې نوی دي، باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري، په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو مونږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه دا څه چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي دي، مثلا حقوق او اقتصاد، د دې اقتصاد به هم مونږ کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوهنځیو لخوا چې کله ومنل شي، تایید شي، پس د هغې نه بیا دغه نصاب پس کیږي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې جناب کمغال صاحب، هغه کسان چې خصوصي پوهنتونونه وایي، خصوصي د لوړ زده کړو مسؤولونه فارغېږي، د دوی سند ویل کېږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه چې د دولتي پوهنتونونو دی. په دې برخه کې تاسې د پلان څه دی؟ یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي، درس وایي، بالاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته، حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي، فکر نه کوئ چې دا به جفا وي دغه محصل سره؟
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کېږي، هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کېږي، مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکړل شي. چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی، هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې که لږ نور وضاحت ورکوم، مثلا د یو مؤسسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي، زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم موږ سره دي، کومې په خپله مؤسسه کې دي، دا به د نږدې نه څارنه به کوم. داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان یا 50 کسان یا 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي، هغوی به د ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هیوادوالو ته هم، خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي، ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کمال کور ودان.
تاسو نه هم مننه.
سهارا بسوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی، او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی، او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا بسوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی، او پزڑ کی می دمنی ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ چالونه پلی چوخلی چالونه دست رو شندو جامونه قربان شتره لالونه.